په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. وابهورئ چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د قانونو په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ بولي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له مرزي احمد زیورو.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. مشرانو جرګه وایي افغان امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دیو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. او د کندوز ولایت امنیت قمندانۍ د طالبانو یو مشهور قمندان د کندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پاملرنه وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل، وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي.
ننګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه ده د طالب سره په داعش بدله شوې. مسیر او لا تګلارې ورته داعش ورکړې. نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده، په هماغه شکل جنګېږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دغه ولایت څخه د داعش او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړو راپورونه هم خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کندهار د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. ویل کیږي چې نوموړی به د کندهار له چارواکو، قومي مشرانو، مخورو او د مدني ټولنو له غړو سره د فساد پوهنې او برېښنا د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ولسمشر تیرونی هرات ولایت ته ورته سفر درلود او هلته د سفر په قول اردو کې امنیتي ځواکونو ته وینا وکړه او د دې ځواکونو سرښندنې وستایلې. د کندوز ولایت امنی قمندانۍ وایي د طالبانو یو مشهور قمندان د کندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د کندوز د امنی قمندان سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس قاری عبدالله نومیږي او په کندوز کې د طالب وسلوالو والي ته نږدې کس و چې له دغه ځای څخه یې پاکستان ته معلومات ورکول. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د صحي یعنی روغتیایي مضامینو د تدریس په هدف د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د پوهنې وزیر نن په کابل کې ویګړې خبرې غونډې ته وویل، د قرارداد له مخې به تر دې وروسته په ښوونځیو کې د نورو مضمونونو تر څنګ روغتیایي مضامین هم تدریس شي.
ضرورت است که با همکاری
د اړتیا ده چې د پوهنې وزارت، د روغتیا وزارت او نور همکارانو په مرسته موږ وکړای شو چې روغتیایي پروګرامونه او روغتیایي زده کړې د ماشومانو او ځوانانو په منځ کې دود کړو چې شرایطونکي جوړونکي وسی.
په عین حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی له دغه اقدام څخه تود هرکلی وکړ او ویل چې دغه کار به په ښوونځیو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم مرسته وکړي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار جان اقال کوزی تاسو وړاندې کړي.
له مرزي احمد زینا مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. دا هم څو نړیوال مهم خبرونه. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی، د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چڼځای د بغداد او موصل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې څلور لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي. د پنټاګون وایان ډګرمن سټیف وارن وایي د نشي اعلانولی چې په بایجي کې د عراق د تیلو تر ټولو ستر چڼځای او یا په خپله بایجي خارګوټی آزاد شوی خو د نظر وړ پرمختګ شوی. وارن زیاته کړه دوست قوتونه د خارګوټي پر لور د حرکت په حال کې دي او په میتودیک ډول د دښمن ریښې له منځه وړي. روسی چارواکي وایي دا لا ډېر وخت دی چې وایي له ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي، که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړي. دا معامله به له روسیې سره چې د اوکراین د شخړې په اړه ورباندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې به په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و، خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې په شا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته وویل دا ډیر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د بندي خبریال جیسن رضایان مور وایي ایران د دې زوی د هغه هیواد په اړه د راپور ورکولو په تور تورن کړی چې دی ورسره ډېره زیاته مینه لري. ایراني خبري رسنیو د رضایان د دوهمې محاکمې په اړه مبهم راپورونه خپاره کړي، خو نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم وایي 9 کلن رضایان پخپله په انګلیسي ژبې له ځانه دفاع وکړه. یو ترجمان وروسته قاضي ته د رضایان د دفاعي فارسي ترجمه ورکړه. رضایان د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغ په تورونو تورن دی او دې عمل ته له 10 نه تر 20 کالو پورې د بند سزا ټاکل شوې. امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د بشري حقونو ډلو په کلکه د رضایان محاکمه غندلې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په یوه زیرمځای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي دوه کارکوونکي تري تم دي. نن سهار د کیف ښار په 1.5 کیلومتره کې واسلیف کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 14 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړ شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. لږ تر لږه 15 تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېده او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متره تیل پکې و خپور شو. پولیس وایي امکان لري چې اور د تخنیکي عوارضو له امله لګېدلی وي، خو قضیه تر اوسه بیخي نه ده څرګنده. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان د دوشنبې په ورځ په لیبیا کې جنګېدونکو ډلو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو وړاندیز وکړ تر څو د شمالي افریقا دا هیواد په یو ناکامه دولت بدل نه شي. لویدیځ چارواکي وایي په مراکش کې د ملګرو ملتونو خبرې په لیبیا کې د جګړو بندولو لپاره یوازینۍ هیله ده. په دې هیواد کې له 2011 کال راهیسې، یعنې د معمر القذافي د واکمنۍ له ختمولو وروسته، وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړو کې ښکېلې دي. د ملګرو ملتونو په وړاندیز کې د ملي وحدت په نامه د یو کال لپاره د یو حکومت د جوړېدو غږ شوی چې د وزیرانو شورا په راست کې به صدراعظم وي او مرکز به په ترابلس کې وي. وروستی خبر دا چې د رومانیا پارلمان د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدراعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لرې کړي. د رومانیا د پارلمان وکیلانو په 211 موافقو او 130 مخالفو رایو سره نن د اداري فساد ضد ادارې د څارنوالانو غوښتنه رد کړه. څارنوالانو صدراعظم په رشوت اخیستنې، پیسو سپینولو، له صلاحیت نه په ناوړه ګټه اخیستنې او مالیې نه ورکولو تورن کړی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ دی. داود شاه سبا
چالش امنیتی جدید ما یکیش داعش است.
دا خغلی سبب بشپړې سرګندونې در سره په یو ریپورت کې شریکو. دا غو توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او ناتو افغانستان ترمن شوه ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته انتقال شوی وي. په دا چارې تر اوسه انتقال شوی کنا او افغان لوري مسولیت اخیستې. په دې اړه د افغانستان د هوایی چلند خپلواکي ادارې له عملیاتي مرسیال محمود شاه حبیبي سره مرکه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به 100 تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سنبال کړي. دا مسلام څېړو که وختو د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم راخلو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د دې هیواد په ګټه ده. ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرام هم اوریدل شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی ګواښ بولي. د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي داعش تل په دې لټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اسدالله الدین په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو، غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو سربیره د اسلامي دولت ډله یادایش هم د اقتصادي زیرمو په لټه کې ده. د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې قانون د داعش ډلې ته یو ښه اقتصادي سرچینه ده او زیاتوي چې همدې موضوع په افغانستان کې د قانونو کیندنو ته یو نوی ګواښ پیدا کړی دی. ښاغلی سبا وایي چې په دې اړه اندېښنه یې له دې وړاندې د وزیرانو په شورا کې هم مطرح کړې ده.
چالش امنیتي جدید ما یکش داعش است.
دی وایي زموږ نوې امنیتي ستونزه داعش ده. داعش د اقتصادي سیمو په لټه کې وي. د دې سیمو له ډلې یو هم قانون نه دی. که زه د یو کان قرارداد وکړم خو هغه کان ته زموږ عسکر ولاړ نشي، څنګه به هغه کان خوندي شي؟ موږ نشو کولی چې په داسې حالت کې د قانونو او قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسو. د قانونو او پټرولیم وزیر دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې له دې وړاندې افغان چارواکو په یو شمېر ولایتونو کې د داعش موجودیت تایید کړی دی. د قانونو په اړه یوه بله اندېښنه دا ده چې ویل کېږي د هیواد په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤوله وسلوال او زورواکي په خپل سر قانونه او قیمتي ډبرې راباسي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې ناامنۍ د قانونو په وړاندې یو ستر خنډ دی او دوی له همدې عمله د هیواد په ټولو قانونو څارنه نشي کولی. د کورنۍ چارو وزارت بیا مني چې په یو شمېر سیمو کې قانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، خو زیاتوي چې داعش ډله په دې کچه کې نه ده چې په افغانستان کې قانونو ته ستونزې رامنځته کړي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سیشن به پراز ازادي رادیو ته داسي ویل
داعش درون صدخانه است یا درو جایزه قرار نداره.
دای وای داعش په هغه کچه کې نه دی چې قانونو ته جدي ګواښ وي. دوی چې جزئي حرکت هم وکړي زپل کیږي. خود تروریستي ډلو هڅه تل همداوي چې د هیوادونو اقتصادي سرچینو ته لاسرسي پیدا کړي. عراق او سوریه کې هم دا مسأله وه، خو افغانستان له دې هیوادونو سره توپیر لري ځکه دلته د داعش موجودیت چندان اغیز نه دی کړی. د ملي شورا غړو او عام خلکو هم له دې وړاندې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي که حکومت قانونه چې د افغانستان ستره اقتصادي سرچینه بلل کیږي خوندي نه کړي، د وخت په تیرېدو سره به ستونزه دومره جدي شي چې هوارول به یې امکان ونه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموخه آزادې راډیو نو ورېدا هغه توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او د ناتو ترمنځ شوې ټاکل شوې چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته وسپارل شي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په خطوګه مختزي او تر راتلونکو نه به هغه غټون کې شرکت هم اعلان شي کوم چې د خدمتونه به وړاندې کوي. اجمل تورمان په دې اړه د محمود شاه حبيبي سره چې د دې ادارې د عملیاتي چارو مرستيال دې مرکه کړې ده، له نوموړي پختلی چې د انتقال د پروسی د جزئیاتو په اړه ورته وویل.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخ ته تللی دی او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړی و، د دنیا څخه ډیر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی و، موږ ته پروپوزلونه هم را رسیدلی و. په دا هفته کې موږ د دې تخنیکی پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار خلاص و. یعنی موږ ترام چا څومره نمرې ول دی او په کوم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوی ده. سبا ان شاء الله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو. نو ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ټول پروسه پوره وي او موږ به خپل برنده د دې پروسه ایرلاین اعلان کوو. کوم وخت چې موږ خپل د امریکا دولت او د ناتو سره هم خبرې کړې وي اخیره د جون نه و، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول مراد مخ ته وړو او بیا موږ د یو هماهنګ پروسه و د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانو بیا نو موږ دې سره وایي چې اوسنګه کولای شي د اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي دغه څخه دا خدمات ټول د کمپنۍ چې موږ استخدام کړی ده هغه ته انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې پراتلونکي مثلا
وکولی شو چې په خپل خپل باندې ودرې کوو دا مسایل چې مثلا بهرنی شرکتونه موږ ته سمبالي خپل په خپل درې خپل مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کو چې سبا ورځ خپل چارې خپل تنظیم کو په دې ورخه کې څومره کار شوی دی
تاسو ډیر شمو موضوع ته اشاره وکړه خصوصا پر دې نه محاوادونه چې منم درواخستي هغه خپل اکتفا ټوله پر بهرنی شرکتونه باندې کړی ده مګر موږ هغه څه نه کو موږ د دې سره چې دې راځي خدمات راکې په خپل باید افغانان هم را سره تربیه کړي د افغانستان افغانان ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي مثال موږ د بخت انجینری چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ تر انتقال شوی دي 50% وسایل تقریبا د پاتې د افغانستان فضا کنټرول لیست نن ورځې پرې موږ تر انتقال شوی دي او دا هغه ټول حفظ و مراقبت په خپل د افغانان د پاسه کیږي یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته ولدا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش حفظ و مراقبت وکړي په دا هغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلي و چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په حیث یو ټیمي کار کوي څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نیسي چې په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولی شي د دې ځای ونیسي او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیت ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کړو هغه تر څنګ و تجربې هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي او ان شاء الله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانان تدریجي مختلف بخشونه دي مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه مختلف بخشونه په دې کې ستاسو مثال بخش په خپل عملیاتي دي بخش د تخنیکی دي د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دي په ځینو بخشو کې به افغانان وکول شي په ډیر جن باندې د عمرات د لاسه واخلي او په ځینو نور کې به په تدریجي ډول باندې دي تر بکیږي او د دغه متخرج متخصصین څخه به هغه چارې اخلي
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون زر تر زره تصویب کړي د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې که دغه قانون تصویب شي نو د خزو پر وړاندې د تشدد پیښه به راکمه شي خو د ولسي جرګې د خزو چارو کمیسیون وایي د محل په دغه جرګې کې د دې قانون تصویبېدو ته زمینه برابره نه ده په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه وای ولسی جرګه باید هغو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي د دې کمیټې مسؤل ډاکټر علیمی د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل اړتیا ده چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په هدف هر څومره چې جرګیږي یاد قانون تصویب شي میرمن علیمی وویل مخکې له دې چې د ولسی جرګې اوسنۍ قانوني دوره پای ته ورسیږي یاد قانون باید
اگر د چند روز اخیری هم که
دا څو ورځې چې پاتې دي که چیرې دغه قانون تصویب شي د افغانستان پارلمان به په خپل تاریخ کې یو نیک نوم پر ځای پرېږدي او افغان ښځو ته به داسې کار وکړي چې د دوی زیانونه به له مخې راکم کړي
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه همدارنګ له مدني فعالانو غواړي چې په دې برخه کې پر ولسی جرګې فشار راوړي د دغه کمیټې غړي وای په ځینو مواردو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ښې نه څېړل کیږي او سلیقوي چلند ورسره کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له 2009 میلادي کال راهیسې د پخواني ولسمشر د تقنی فرمان په اساس نافذ دی له دې وړاندې ولسي جرګې څو ځله په عمومي غونډو کې په یاد قانون بحث کړی خو د جرګې غړي په تصویب بریالي شوي نه دي د دې قانون د نه تصویب دلیل د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ د یاد قانون په جزئیاتو باندې د نظر اختلاف په ګوته شوی یو شمېر وکیلان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون ځینې مادې د اسلامي شریعت له احکامو سره په ټکر کې بولي او له تصویب څخه یې ډډه کوي که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوي د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې د غوښتنې ته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د تصویب کړي ځواب نه دی ویلی خو د دې جرګې د ښځو چارو مدني ټولنې او د بشري حقونو کمیسیون وایي چې لا هم په ولسي جرګه کې په دې اړه د نظر اختلاف موجود دی د دې کمیسیون منشي عزیزې جلیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ولسي جرګه کې داسې څیرې شته چې د دې قانون د تصویب پر وړاندې ستونزې جوړوي
تر اوسه زموږ کمیسیون په یاد قانون باندې چې تصویب شي بحث نه دی کړی تر اوسه وضعیت مناسب نه دی د ولسی جرګې ځینې نارینه غړي د دې قانون پر وړاندې خنډونه جوړوي څو یاد قانون تصویب نشي
په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي خو داسې هم ویل کیږي چې د مخنیوي لپاره قاطع اراده نه ده موجوده د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې تعدیلات رامنځته شي نو یاد قانون به خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
دوستانو و موردل چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون دی زر تر زره تصویب شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی نن د یو سفر په ترڅ کې د کندهار ولایت ته تللی دی. دا چې د سفر هدف یې څه و او هلته یې تر اوسه پورې کومې چارې ترسره کړې، وینا یې کړې، نه یې ده کړې. د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. ښاغلی خپلواک، لومړی خو درنه مننه کوو، هرکلی درته وایو. زموږ خپرونې ته ستړی مه شي. د ولسمشر د دې سفر په اړه که راته ووایي چې د کندهار ولایت ته درغلی دی، دغلته یې تر اوسه پورې څه کړي دي، وینا یې کړې، له چارواکو سره یې لیدلي؟
مننه کور ودان. نن د افغانستان جمهوریت جمهور رئیس جنرال محمد اشرف غنی نن کندهار ته د هغه لومړۍ د 205 اتل قول اردو هر انسان بخت څخه لیدنه وه، او په څنګ کې د 205 اتل قول اردو د ځینو اساساتو څخه دغه لیدنه او د تیرو د تشویق کولو په موخه هم وه چې په هغه ځای کې قندهار ولایت دا یو شمېر علما کرامو سره، د مدني ټولنو سره، د پوهنتون استادانو سره، د یو شمېر تجارانو سره، صنعتکارانو سره د هغه لیدنه وه، او همدارنګه په ولایتي اداره کې د ځینو اداري مسؤولینو د خوا څخه ځینې ستونزې تر رئیس جمهور پورې وغوښتل شوې، او همدارنګه هغه په خپلو خبرو کې د ستونزو د حل مخه
دارته وایي چې په کندهار کې هم د ځایي محلي چارواکو او همدارنګه د سیمې د خلکو مدني ټولنو وختنې څه شی دي د مرکز کابل له حکومت نه او د مرکزي حکومت نه؟
کندهار شاد او ولسوالي څخه خلک راغلي وو، ستونزې ډېرې وې، ستونزې ډېرې وې چې په هغه له جملې څخه یو هم د ټولو کندهار ښاریانو غوښتنه. په کندهار ښار کې د برېښنا نه شتون و، او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ځینو ستونزو چې هغه د معارف په چوکاټ کې و، همدارنګه په قضا کې او نورو چارو کې، په نورو سکتوري ریاستو کې دغه ستونزو د حل لپاره او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خلکو غوښتنې وې چې د هغه نه بیا رئیس جمهور هم لازم هدایتونه وکړل چې دغه یو اساسي کار ضرورت لري.
ډېره زیاته مننه کوو د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم و راسره له کندهاره چې دغلته یې د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه راته ویل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا د ازادۍ راډیو ده. وسم رازو د روغتیا په اړه یو رپورټ ته، د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به څو تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سنبال کړي. د ولسي جرګې روغتیایي کمیسیون وایي د عامې روغتیا وزارت ډېر امکانات په واک کې لري او کولی شي خپل پلان په ښه شان عملي کړي. یوسف خان زدرانو د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غوره او معیاري روغتیایي خدماتو له نشتوالي څخه شکایتونه کیږي، د عامې روغتیا وزیر ټینګار کوي چې په سلو ورځو کې به د روغتونونو تجهیز او تشخیص مرکزونو جوړېدو ته پام کوي. پیروز د دوشنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان د تشریح په مهال وویل، د دې کارونو ترڅنګ د روغتیایي خدماتو کیفیت ښه کېدو او د دې وزارت په قوانینو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هم کار کوي. ښاغلی پیروز د ځینو نورو لومړیتوبونو څخه داسې یادونه وکړه:
در جریان سه ماه آینده ما یک مرکز
در راتلونکو دریو
میاشت په موده کې به تشخیصي یو کمپلیکس چې په ډېر مجهزو او نوو وسایلو به سنبال وي د اندرا ګاندي ماشومانو په روغتون کې د هندوانو په مرسته پرانیزو. په همدې ډول دغه ټومره کسان لپاره تشخیصي یو بل کمپلیکس به د ایټالیا هیواد په مرسته د استقلال په روغتون کې افتتاح کړو. په همدې موده کې د شیخ زاهد روغتون دروازه هم خلاصوو او د جمهوریت روغتون به یو تحصیلي روغتون ته ارتقا وکړي.
په همدې ډول د عامې روغتیا وزیر وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه سروې چې اوس یې د روغتیایي خدماتو په اړه په 14 نامنه ولایتونو کې پیل کړي ټولو ولایتونو ته غځوي چې دې وزارت ته به اړین معلومات په لاس ورشي. هغه وایي شخصي روغتونونه به کموي، د درملو یوه ملي طرحه به جوړوي او وړ او مسلکي قدرونه به په وزارت کې ځای په ځای کړي. فیروز الدین فیروز د کابینې یو له هغو وزیرانو څخه دی چې د دلوې په میاشت کې د ولسي جرګې لخوا تایید او په کار یې پیل کړی. ښاغلی فیروز وایي دا چې له کاره یې 10 ورځې تیریږي، په دې موده کې یې هم د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره کار کړی دی. نوموړي د دې کارونو له ډلې د 14 روغتیایي مرکزونو د جوړېدو، په پاکستان او هندوستان کې د افغان ناروغانو ستونزو ته پاملرنه او د یو شمېر شخصي روغتونونو د بندولو یادونه کوي. بلخوا د ولسي جرګې د عامې روغتیا کمیسیون غړی نقیب الله فایق وایي د عامې روغتیا وزارت د خپلو پروګرامونو د تطبیق لپاره ښه امکانات په واک کې لري.
د عامې روغتیا وزیر چې د راتلونکو 100 ورځو لپاره څه پروګرامونه لري، طبیعي ده چې لږ ستونزې به هم ولري، خو په ورته وخت کې دا وزارت نه یوازې د 100 ورځو لپاره بلکې د 2010 او 2013 کلونو لپاره ملاتړ لري او څه ستونزې به ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت ناامني د مالي امکاناتو کمبود او د ظرفیت کمښت لا هم په دغه وزارت کې ستونزې یادوي. له دې سره په دې وزارت کې یو شمېر چارواکي د تېرې دورې ستونزو ته په کتو وایي چې د وړ ظرفیت د نشتون له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې د 10% انکشافي بودیجه مصرف کړي. د عامې روغتیا وزارت نوی مشرتابه په داسې حال کې تر 100 راتلونکو ورځو د ډېرو کارونو ژمنه کوي چې د دې وزارت د معلوماتو له مخې د لرې پرتو سیمو 50% اوسېدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستان و تاسو مو غږ له امریکا له ازادۍ راډیو نه اوري او خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریده. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه وي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او وایي چې پاکستان به د افغانستان د سولې له پروسې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ او بیا رغونې په لړ کې خپل مرستې جاری وساتي. زبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان له ژمنو دلماتې ښکاري، د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان په پرله پسې توګه د افغانستان د سولې، ثبات، پرمختګ او بیا رغونې ملاتړ کوي. عزیز یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې امن او باثبات افغانستان د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان د سیاسي ثبات او سولې لپاره ډېر مهم دی او په خبره یې افغانستان نه یوازې له دې امله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري چې دواړه هیوادونه ګډ اوږده پوله او ګډ قومي مشترکات لري، بلکې د پاکستان د داخلي امنیت او د سیمې ټولنیز اقتصادي پرمختګ لپاره هم باثبات افغانستان ډېر ضروري دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د سیمه ییزې سولې او افغان ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدا وروسته پاکستان او افغانستان د پخوا په پرتله نږدې شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکولو یو تړون هم لاسلیک کړی دی. که څه هم یو شمېر افغان ډلې د دغو استخباراتي ادارو ترمنځ په دغه تړون نیوکې کوي او همداراز د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د مرستو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري، خو سرتاج عزیز بیا وایي چې پاکستان او افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ له موجودو چانسونو څخه هغه وخت ګټه اخیستلی شي چې پر یو بل اعتبار او په باوري چاپیریال کې ګډ کار وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې حکومت یې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکو په پراختیا، د کاروباري ویزو په زیاتوالي او د خلکو ترمنځ د راشه درشه برخو ته جدي پاملرنه کوي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستانو چارواکو ته یو لیک لیکلی او ترې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرسته او د افغان طالبانو له ملاتړ د لاس واخلي. نوموړي همداراز غوښتي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه یوسي. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د دغه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد لغاري څو ورځې وړاندې ټینګار کړی و چې که چیرې په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې غړي موجود وي، نو پاکستاني چارواکي د هغوی د افغان دولت په غوښتنه او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کابل ته وسپاري.
دوستانو اوس هم جنقه لکوزي ته غوږدو او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکي ترې اورو.
د قندوز ولایت امنیه قومندانې وایي د طالبانو یو مشهور قومندانۍ د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه قومندان ویان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومېږي او په قندوز کې د طالب وسلوالو نومول شوي والي ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیاتوالی ورکړی دی. او د افغانستان د عامي روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د روغتیایي مضمونو د تدریس په مقصد د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. په نړیوالو خبرونو کې غټې او مهمې لیکې دا دي چې عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي هوایي ملاتړ ورسره دی د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانیستې دي او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په یو زیرمځای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لږ تر لږه درې کارکوونکي تری تم دي. او روسي چارواکي وایي دا لا ډېر وختي ده چې ویل ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي.
اوس هم د انصاف په لټه ورپسې ازادي اوریدونکي
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړي او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم ځینه تماس نیولې؟
غزینه ولسوالۍ نه سیب موږ مرکز دی 2 کیلومتر له خار لري مربوط دی خار خشه کې بالا.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو ده چې موږ کور دولت نیولې دی چې پریدي نه تقریبا ډیر وخت کېږي پروت فال انتخابات نه یو مې څلون باید موږ کور نیولې په خاطر د امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. څو څوارې موږ ورغلي او راغلي او رزم کړی دی ډیر کټه پورته تراسي خو هیڅ هم نه دی شوی. هیڅوک سیب دیموکرات نه وري
والله نه خوشی کوي څه وایي؟
خو خطا کوي مون نن سبا ان شاء الله یو میز وات شلته ورتمن خو چې کوم شل شل واره کړل دي سنگیره تر مسیران سره لیکن نه چم نه دي چې څوک دیموکراتي نه دی اوریدل.
اته سو کور د اردو ځواک نه نیولې یا ملي پولیسو؟
پولیس نه ځما پولیس دی.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملي پولیسو پوسټي جوړ کړی؟
سوال کې نیول شوی تقریبا واته کور نور مو هغه ټول باید له انتخابات خالی شو خالی کړی ورته دی مو کور تر اوسه پورې د پلاس کې د پولکا کې خو چې کړی نه دی ډیر کټه پورته ځاخلو یې چم نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانۍ ته نه ایتلی؟
یا تر شل واریم ډیر تللی تر شل واریم ډیر تللی خو چم نه سي ارزې مو کړی دی ولایت ارزې ټول مرایل ته کړی دی باید لکه د مو ارزې هم ګرځول دي د مو فتوفافي دی ارزې وته ټول له مو سره ستا په مقصد څوک دیموکرات نه اوري څوک.
دوی څه وایي؟
خطا کوي مون نن سبا یو میز باد شل شه باد اتمن خوتی کو لیکن نی خوتی کوي.
اتاسو په کور کې وس هم پوسټه شته؟
و پوسټه جوړ کړل زم کور.
نو تاسو چیرته ژوند کوي؟
نو بل ځای کرایا ورکو چې بل ځای روپی کرایا ورکو بل کور مو په کرایا نیولې دې د ودري کور ته کې وچو ځکه کارم نشته څه خالي چې هم نشته لواتم تیر دې پر کولې نشته چې څلور مو څنګه دې پات ایران یو چې مو څه وکړي ولارته.
تاسو څه کار کوي چې لاس زره افغانۍ کرا ورکوي؟
ولله دکانداری کو ساندریم تکال نسته کاروبارم نسته چای نسته
نو تاسو کور څو کوټې لري څو بسوی ده چې ملي پولیسو نیولی ده
د مو کور څه لاس کوټې لري د دواړه منځلې لاس کوټې کېږي اتر بسوی دی عمومي لار باندې دی
تاسو ولې د سیمې له سپینګیرو او ګاونډیانو سره د امنی قمندانۍ ته نه یې تللي چې هغوی شاهدي ورکړي چې دا کور یې تاسو دی
ډېر ډېر ورونه ډېر ورونه پروس کال خار در پدغه خطا کړو چې نن سبا نن سبا نور کور څه بیا سره خو څه کړی خلاص او اخري چې نوبت موږ ته ورسېږي ځکه مې نه شوی اوس د سیم کار چې ترنلې چې اوا لیکل چې بیا د تاسو کور موږ خو څه کوو او د موږ کور تر اوسه پورې څه خو څه کړی بیا هغه خو موږ هم تبدیل شو ولاړې د نوي قمندان ته مې څو څه واره ورسلې خو پرې کې اوس موږ پرې دیم نه ورته چې ولاړ شو زه ورسره وغږېږي
یعنی تاسو د امنی تر قمندانۍ نشی رسیدلې
د موږ غوښتنه دا ویله د نوي قمندان چې له موږ سره شو کې رحم وکړي په موږ باندې موږ پرې دی چې ورسره ووینو یواره ورسره وغږېږي خپل رسموږي چې په لاس د خدای موږ رئیس لار نه دی پاته موږ یې څه کولی د موږ کور دي خوڅه کې موږ قدم هم دا وی
یعنی تاسو د امنی تر قمندانۍ نشی رسیدلې
نه ورتلای نه څه ورته مو مله دفتر موږ نه پریزینې دې ځتی وایي چې تاسو یو مه زبر راځي چې څه باندې ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي موږ درته خالي کوو موږ کمانډان سره په تماس کیو چې موږ نږدې نه پریږدي د درې کلمې څخه قبل افتي چې موږ سنجر سره خبرې وکړو نه خو دې
تاسو غوښتنه وسته ده
او دې موږ غوښتنه له تاسو څخه ده خدای دې تاسو پر خو کې چې دې موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربی سره طرحه کړه نجربی صاحب بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجي زلمي په نامه دوی وایي چې په تېرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و او هغه مهال دا انتخابات چې سر ته ورسېد وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه دی وایي چې د هماغې وخت نه یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او 10,000 افغانۍ کرا ورکوي قمندان صاحب امنیت غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري په دې اړه تاسو څه وایئ
انشاءالله موږ دا مسله څېرو یو هیات لیږو غزنی ته او نن زه د غزنی د قمندان صاحب امنیانه او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږېږم که زه پولیس نظم امیر کوم پوستې د هغه په کور کې به وي انشاءالله موږ یا کور خوشې کوو یا د کور کرایه به ورکوو دا د وزارت داخلې نه اصول ده موږ د چا په کور کې قطعات بلا دې چې کرایه نه ورکوو پر ځای نه کوو خو زه نه پوهېږم
نه دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو بیا پولیسو تقریبا شاوخوا 10 کورې د امنیت دپاره نیولي وه د دې کور هم په هماغې مسلې کې و بیا تر ننه نور کورونه یې پرېښي یوازې دغه د عاجي زلمي کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله متاسفانه هېچا ما ته مثبت جواب رانه کړو او اوس قمندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تللی یم پخواني قمندان صاحب د امنیې ورسره د غزني ژمنه کړې وه چې کور به د خوشه کوو اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی نو دوی څه وکړي خیرې تاسو توصیه دوی ته څه ده
انشاءالله زه ژمنه کوم تاسو وعده ورکوم چې موږ دا مسله سیر اوس خو ژر تر ژره زه د غزني د امنیه قمندان صاحب سره او د نظم امنیه د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږېږم چې مسله څنګه ده بیا هیات لیږو کلتا به ونیسو یا د دې ورور ته موږ کرایه به ورکوو یا د دې کور ته موږ اصولا خوشې کوو
نو دا څنګه
ورور ته اطمینان ورکړو دا کار به موږ کوو انشاءالله یاد داشت کریم انشاءالله دا مسئله رسما انشاءالله نتیجه هم تا تمام ورانده کنم
نو دا خپل دا زلمه خان چنگه و که دوی منگ خبر کو که تاس سر تماس و نیسی چنگه
دا زلمه خان داسته با و که چه ما سر تماس نور جزیاد ما تا وای دا انشاءالله دا کار حلوام دا زمان وظیفه دا زمان مکلفیت دا دا پلیس و زمان هموطنان شکایت بولاری منگ آقا تیرو نتیجه تاستا و طول هم وطنان تا انسالا پا جریان کنید
زلمه خان چه وقت هست تا تشریف دروری؟ چه وقت هست حضور داری؟ زده اگه
پا خدمت که ام کنش رازی تبا رازی هر وقت رازی زما به تفتیش در وزی با وزارت داخله که به طول هم وطنان و عقصه کلاو ده
او کور ودان نجربی سیب میره بند دیپا من دیپا تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-03.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه رارسېدلي دي. د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو د بندوالي او د امنیت له نشتوالي سره چکوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له کبله یې مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یوه لویه ستونزه ګڼي. دغه راز د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند د سنګین ولسوالۍ څخه راغلي چې که هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړو او بیلابیلې ستونزې ورسره شریکې کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او ناامنو سیمو ته به خپل ځواکونه ور واستوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لا یې ستونزې نه دي هوارې سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځئ دغه ګیلې او شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ په لاین کې اندر سره موږ مشکل دي ډېر سره د ازري ولسوالۍ کې پرون ابل زه ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي ډېر په وغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د ازري په هیڅ توجه نه کوي. ازري مشوره ده دا څار لسکاله کېږي په منګ باندې لارې باندې دي او منګ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي حضرت لاره خوشيږي او په منګ په سر باندې د پوسټو په سر باندې دا شکې ځکه کې لګولې دي سپینګره ولز زنانه دا یم نشره وته چې راوځي پیر پکې او منګ دا ولسمشر نه دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي ازرا سل په سل کې ماشهره ده او دوی دې ک دولت رښتیا کوي لکاړی صاحب سپین جماعت قاسم خیل سپان دوکس دلته د ځواکونه جای په جای کې نو انشاءالله حضرې په شمول نور ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت څخه د اساسه ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دا دوی شروع کیږي چې فرمول باندې لارې بندې دي. یو من پټاکې یو د بوکو وړې چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه له هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره به شروع شپه د لپاره دی راوسی چې موږ زخمي وسی یو وینې دي چې یو شکمي عملیات وسی بس وروره مکه بسره وڅاس واغله دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته. یو سړی په لاس کې پی وینې نه شي دروای دا د وینې د لاسه ژوند له لاسه ورکړي. وسلام. زما نوم اجاز ولی د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ څخه زادې د راډیو سره په تماس کې یم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چې ات کوي د ایس آی په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژنې بلاد د سعودي عربستان پر پر د اسلام په ستر مرکز کې سکټونه واري داغه د دفاع دی چې دلته بے ګناه انسانان وژنې په پټاو کې بلاد شي. دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي اوانان څه کوي چې دا د اشکاله د ور په کړای کې چولې د سپدې نو نو بس ته دا د اسلام په د اسلام په قانون او د اسلام په کو خلک دینو کې ځان ته رښتیا مسلمانان او مجاهد وایي لادي وتړي او موږ به سره ملګري شو.
بله سلامونه جوړ په خیر تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. نعم اسلام الرحمن الرحیم د شایسته پیغام چې غنو د شایسته هلمند ولایت او اشیر ولسته غنی صاحب ته او پکې د عبدالله صاحب ته دغه هیله لرو چې چارواکي ډیر درته په اشیر سیمه کې او نور سیمه کې سړی پرځره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالي اغوستوي
یو مسلمان په جامه کې ډیر تنګي خبر جوړه وو او په چیرې جوړه خیلی وو په پر په جامه کې نو دوی دغه خلک نه تنګي زما هیله دغه ده چې د ټولو خلکو ته او د ټولو چارواکو ته باید چې په ژره سړی او په ژره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریې څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریې د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمی د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریې چې د طالبانو له طرفه دي ورجان از مشره ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کور څخه بے ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې پدار ځړوي. نو زه تاسو څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ راغ د ډورپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولې دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دوکاندار یم او دی راځي د ورځې څخه تقریبا موږ څخه 2000-3000 افغانۍ په خدای وس کې غواړي چې موږ د ورځې د 3000 د کلدار سودا نس کولای او موږ بازار پر مخ څوک دی دا ورځ د هر شپه واره غرمه لست ور سفر د پکورو کې ناتي او غواړي وای چې جهاد نه دی کوي نو غوښه ورځې باید موږ سره مقرره دې چې دا کور خاص کا غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور مینس چې مو سم خوړل دی یاد حکومت په لوي اګر په عام هزار کې د ورځې په تر تنه په شهادت رسوي. نو زه ما ته څنګه دا غوښتنه ده چې موږ راغلي د وروړو مسلې نو ورسوي او موږ ته جر د اضافي قوا وراسي چې زه نن د نشو د بشر ساتره دا غوښتنه کوم چې موږ د فار جر امنیتي ځواکونه حکومت راول او دا منطقه تسوي کنه ډیر سخت مې اورین بس موږ په څه کې رامند چې تقریبا نو زه 15 او 16 بشاو خو کې کورنۍ او مرکز ته کډه سي چې در سرایو در سایو او د ور در سایو لاندې پناه وړ او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامع د پریوتو هیڅ شي نه لري نه تر پاره لاندې زه ځکه دا غوښتنه کوم چې د ګورپرو چارواکو ورته وي. والسلام.
بله السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت د غورکتون سړی څخه خبرې کوم. زه د اشرفونی څخه غواړم پاره مې چې د نور سالي کې ډېر جنگونه د طالبان هغه دی ول سالي نیم نه ولې ده نو یو ول سالي مرکز غواړم. زه غواړم چې نور ټول سالي کې عملیات وکړي. نو څه دې تشکیه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت غورماشتو ول سالي خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس دی په آزاد یو او کومندان دی پناند اخوند او سلام چې ډیر خلک په آزادۍ او پیسې دنیا اخلي او کابل د نکاجه او د حجاب کوي. نو موږ بازارو ته نشو تلای چې په آزادۍ موږ د نور مقامو ځینې خواهش لري چې دغه اخوند او سلام ته د متوجي سره خلک دی په آزادۍ شکایت ډیر سختي او هم د حجاب ور سره کوي.
الو سلام علیکم. زای زطلا د فراد ولایت د بالا بلد د ولسوالۍ د ګراری د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پر زما پیغام ورسوي. د اشرف غنی څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې لپاره سړکانو ته راووتله تاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي زموږ اصلات انسانان ټول د مریضان کړ اصلات ټول را پېمال کړ دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور یې چې د کابل تړکان جارو کوي او نور ولاتو باندې بیا سام دواګانې پاشي چاتریالې داسې خرابې چې انسانان هم د بینه وړي. نو موږ ولې تا ترا در کول کړ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نور بیا ترای غواړي ولې بیا وایي چې دا زما ملت دی. وسلام د احترام دا زما پیغام به رسوي تر اشرف غني صاحب پورې.
زما علیکم صدا د هلمند ولایت کنډالی نو سړی د سید آباد. السلام علیکم ورحمت الله. او تاسو سلام هله دا چې زما ژغ تر لوړ مقامات فورې ورسیږي. زما سره حکومت پر ډیر ظلم کوي. فنشم به په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو که طالب پټ کړی وي او که حکومت خپل پټ کړی وي. ملکی خلک موهي او زوروي ځکه چې سرونه سرونه او ښې لاسونه ورمات کړي کړل. عام خلک له پیسو لپاره بنیان کې وي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې لا زره شل زره حتی تا لک پوره تا دو اندازه پر پیسه دو نخلی. و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زد سنگین ولسوالی سخه و دولت پذیری تا دا پیغام رجدم. زمور دا سنگین ولس تحسو کالا کیجی چی دار بدار دی شهیدانیجی، کورون ایورانیجی، پولیس او محلی پولیس فلسطون و رازمارا پا شهادات رکیجی. او دیر خبر را دویچ پا سنگین که دش جگری دی، دش جنگونه دی، نکچی ری پا داخل گو که دده اولادون ناس دی، دیاجی دیر خبر را رد کری. از ما پا فکر وزیری هاگه وقت دا خبر منی که خلق او پولیس چطور که دشمنان خلاص کرن. که دولت رشتیا دولت بینو حیعتی رواسی و لسوالی دیو گرده هلمند ورکوری چارواکی که دولی که پرلمان که دولیسی جرگه که پرلمان که دی هلمند آستازی یا که پرولایتی شعرا که دی که دولیت مقام دی سول سر شرکان یا خوال گوچی که دیوین یا نگواری چی دا جدلا ختم سی از ما زده سه خدا پیغام نیش که تی چیری یو لیش احساس زان سر لیه یو لیش دا خلق دا پانسان خلق گولی یو لیش پر یو مظلوم زرس بودی او که تی چیری رشتیا کامل یمان لیه کامل مسلمان یه د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر و دغه دولت ته داخل سوی نو راسه د ولسوالي وګوره نور به تا د مظلومانو حال در معلوم چې ته دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ په ټول شیدان پراتې غارې وي خو ښه پر پاسته کوو چې نه چې هلته دوجه مقرر ده درته را روانه ده بالا خلک سلامۍ درته کوي نو ته خود نه خبرېږې تا خود را دی ته راسه ته دې ورځ کې وي په دا ولسوالۍ کښېنه بره بیا تا ته داختر معلوم کړو چې دا ولسوالۍ کښېنې اول تشيري تيس معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست ار رسنۍ باید تیس دار مزدون سره خپل را شریکي دار مزدون څخه پوښتنه وکړي چې څه پیښه ده تیس څه غواړي چې موږ څه ناشر کړو په یوه ولوړپوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ کړي او یو غریب چې دلته په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کې پراتې دي او رسنۍ والا نه دي ورته راغلي چې ویل دلته پروت څه څه خاطر راغلی نو که چیرې تیس رسنۍ والا دولت څخه هم تا مخاطر یا د دولت څخه موږ هېڅ یې لا نه غواړو صرف ما چې را خپل پوستې راټول کړي موږ ته چې را ووځي چې سوال طالبان باره که موږ وژني هر چند چې راښیي خو دوی موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه هم هغسې دښمنان دي هغه هم دښمنان بولي دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي دوی مو ولې وژني دوی چې راته ووځي برې چې هغه زموږ طرف ته کوي هغه چې راته وکړي یا چې نو راشي سم لاندې امنیت کړي او دا خبره دې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپین ږیري او ځوانان ټول درواغ وایي یو دولت وزیري رښتیا وایي نو وسلام نور خبرې نه لرم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دي چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم زه لغمان څخه خپل خبرې کوم. زه دا د دوسر حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ ته حکومت شته تاسو یو حیات خولی کې خدایم تاسو ته انصاف درکړي ته حکومت شته انصاف شته عدل شته بازار کې روزمره جنگ ده شپخانه کې جنگ ده ولسوالی کې ولسوال نشته هلته یو ولسوال ته د لسم ولسوالۍ کې بېخي ولسوال شته نه چې یو په نامه دې ولسوال درته راشي یو کور کې بل کور کې پیسې ټولوي هلته اوس په نامه کله پیسې ټولوي کله په زکات په نامه پیسې ټولوي او کله چې د لرګي حتی چې دلته خلک په خرو باندې لرګي کته هغې نه محصول اخلي تاسو یو ځل لغمان ته راشئ تاسو حکومت خپل وګورئ بیا ځان سره وشرمېږې خپل ګرېوان کې سرونه کته کوي هلته ناسته ده زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهانې د دنیا خپل حال نه خبر نه چې ته حکومت نه لرئ خپل سل کیلومتری تاسو ولایتونه ټول خوشې شو تاسو وایئ چې موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رایه راکوي بیا به بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول رسوا شولی عالم کې تباه او برباد شولی تاسو چې ته وکیلان ته ګوره چې تاسو په دې ګیره او په دې حیات او په دې ژوند او په دعوا دې کله جهاد کوئ او کله به مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوئ او کله شراب خرڅوئ او کله کباب خرڅوئ او په دې شیانو زه د افغانستان حکومت کېږي په دې شیانو د مسلمانانو تسلي کېږي. وسلام.
محترم ورور استاسو پیغام مو ته د خبر کړ په دې هیله چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات چارواکو لخوا واوریدل سي اوس هم هغه نور پیغامونه ته ورځو چې د نورو مسایلو په اړه په کندهار کې د برښنا ستونزه ده په نورستان کې د معارف ستونزه ده او په ځینو نورو ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک نه خوښ دي دغه نور شکایتونه هم ستاسو له دوی څخه به واورو.
زه جاوید راشق کتابل ولایت د شکردری اوسیدونکی یم. زه د محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره زر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي. تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسیږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کفینو په وخت کې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي. وسلام. جاوید راسخ له شکردرې څخه.
السلام علیکم. زفیز محمد کندار ولایت میزان خان کلاچی سفر کوم د مز برکونه خراب چی یو خو بیکاری دی بل برکونه خراب چی د گرمی مرس بولو او بنست شي نست د وغه شار سم د بیت بیت به په بسکله پر موټرسایکل راز غلو دا راځي لګینې کو چې د مز برک چیر در جره را سم کی د کندار والی د برک را سټه یو امر ور کی د برک را سم کی تو سلام
سلام علیکم. کندار نه خبرو کوم دا څنګه کار دی؟ غواړم د کندار برق ډېر خراب دی، په ولا داسې خراب دی، داسې ګرمي داسې مچان دي په ولا کې، یا برق سه شی ته دا برق ته راسل څخه دا هیله لرم چې د کندار برق ته پاملرنه وکړي، د ټولو برق ته راسل وزارت ته دا غمه لرم چې زموږ د کندار برق سره. وسلام.
زه عبدالکریم ازادۍ راډیو ته دا پیغام سختوم چې د اتصالاتو دستګاوې دوه روپۍ بهرنیو ټلیفونو ته وایي، خپل مانځ کې یوه روپۍ وایي، د ریبا غندي سیم دا ټول نور درې روپۍ بهرنیو شبکو ته وایي، په خپل مانځ کې دوه روپۍ وایي. دا ډېر غلط دی. په سلام.
سلام علیکم. روشن
السلام علیکم. افغانستان جنگونه دي، عملیات شروع دي، هلته جنگونه یا ته د رسول خبر امکان اول باید وربند وشي، بیا رسول خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زابیر اجازه ده پیغام فردم زست سوال نکید ورو دار و مجاهد در سلور رشیدان سوی دی هغه د چاوز دنیا د وزو. السلام
علیکم. سلام علیکم. هلی د کابی سوال تاګ عبد الرسول نه سید عالم وطن دوست خبرې کوم. زه د ازادۍ راډیو نه دا خواهش کوم چې زمونږ یو دوه تنه د معارف کارکوونکي چې یو د معارف رئیس دی او نور هم معلمان دي، د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه په چاپه کې راوړل شوي دي. د هماغې رئیس ته ټول معارف لغوه دی او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي. دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي. نه پوهېږو مونږ چې دا څه قسمه حکومت دی، دا څه قسمه کمانډو ده چې نه پکې ګناهګار معلوم دی او نه پکې بې ګناه معلوم دی. دلته ټول مکتبونه لغوه، معارف لغوه. آیا چې سړی بې ګناه وخته خو نو خو سړی را خوشي کړي، هماغه راسته دی ځان سره کله کړی. زه د ازادۍ راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټولو هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زره غور وکړي. که چېرته دا کسانان زر تر زره مونږ ته را خوشې نه شول، مونږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کړو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو، ځکه دا بې ګناه کسانان دومره وخت خپل ځان سره ساتلی دي. آیا څه جرم، څه ګناه ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې د یو سړي په کور باندې په نیمه شپه کې لاړ شه او هغه بې ګناه کسانان ونیسه او را یې وړه بندیانې کړه. وسلام.
ما ته د ولایتي چارواکو څخه دا خواهش دي چې دا څلورمه د دستو ته نه پرېږدي ګیري. پیسې واړې پر لس سولارانو باندې تقریبا لس زره کالدارې واړې، پر شلو سولارانو باندې څلوېښت زره کالدارې واړې. زما د ټولو چارواکو ته دا خواهش دی چې د دغه سار وکړي. مننه.
خالص دا خواهش لرم دلې چې دولت صاحب څه زموږ د روزګان ولایت ته جراوتلو سوالې یو مخ به مانسکي وو، دغه مسکي وو، ټوپله مسکي وو، اوانه مسکي وو، در بدر دې ده شپه خانه نه سه. موږ دا خواهش لرو د روزګان د ولایت جراوته ولسوالۍ شپه خانه بند ده. دوی ورته څه کار نه کېږي، دوی مریض کار نه کېږي، بلکې خلک په وینو سره دي. موږ دا کوم معلومات نه سه چې دا اوس حکومت بند کړی ده که طالب بند کړی ده. دا ملکي خلک څه وکړي؟ دا ملکي خلک یې مخاطب لاړ شي. السلام علیکم.
د کندهار د ولایت څخه نقیب الله دا پیغام پرېږدم. زما د کندهار د سیتیانې څخه دغه غوښتنه ده چې دا د کندهار پر ډاکترانو باندې د بي یواري او تفتیش او حتی نگراني وکړي. دا د کندهار خوار او غریب مظلوم ولس چې یواري پی پی د خپل نفس یې خېږي او دغه قصابان ډاکتران ورته ناست دي، نه په مریض په مریضۍ باندې پوهېږي، نه په تشتو باندې پوهېږي، نه د نې لباتوار داسې لباتوار دی چې سمه نتیجه دې ورکړي. پیسم دوه سوه افغانۍ غواړي. زما د سیتیانې څخه دغه هیله امید دی چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دې وخوري. دغه رقم ناقصه ډاکتران دې د ښار څخه ټول کړي. دا ډاکتر دې معلوم کړي دا څنګه ډاکتر سنتر دی د 50 متخصص ځان بولي په د پاکستان او هندستان او په د ټول وطنو کې د ار ناجوړي جلا جلا متخصص جلا جلا ډاکټرین د سي کیمیت زما دا غوښتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځي دا خپل خوار او غریب مزمن غم وخوري نور مو وخت نه نشم وسلام
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دیو نه خبرونه مو هم دومره وا مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022110